آزادی راجوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لجار ساپی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکا اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه و سندره راوروي. تر دې هر څه لومبی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ یاد غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست څېړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښاد کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښاد کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوان نو یو غوښتل چې کغواړي له معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهن کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهن کاکړ زوی کاون کاکړ په خپلو خبرو کې ویل، پلار به مې دا خبره ډیره کوله چې زما صفت م کوي، که رښتیا در باندې ګران یم کتابونه مې ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15مه له دې نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرني ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کمه شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال ذبیح الله احساس وایي د نامنیو له کبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صافی د ژوب سیمې د تیزنی کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړۍ ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی، له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایي هڅه کوي چې له نورو بېله شاعري وکړي او خپل سبک پیدا کړي. له جار صافی سره په ژوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړې ده، پام ورته راړو.
جار صافی صاحب، ستاسو د شعرونو لومړۍ ټولګه دروازه پرانیزمه دا زما اوستا مخ ته پرته ده. مرکه به له دې را پیل کړو، که دا راته ووایست چې له هغه وخت راهیسې چې شاعري مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګېد، څو کاله ولګېدل؟
مننه. شاعري غالبا 8 کاله به کېږي، له 9 کاله. نو هغه 3 کاله چې کوم لومړۍ شاعري وه، نو هغه له ما سره یو شیم نسته او نه زړه ورته شکوم سې چاپې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2010 را پای خو باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیالي یو غزل پکښې، نور څه شی نسته پکښې.
ډېر شاعران به مې لیدلي وي چې هغه دغه 10 کاله خو بیخي کم دي، داسې شاعران هم څه 40 کاله 30 کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کېږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په 15 کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم چې شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم چې 40 کاله کاري هم نه وي. اکثره وخت به دا 40 کاله 30 کاله کې لا هم دغه شاعري څه کمه ده ته نه شي مکملوله. دا شاعري داسې یو شی دی، زما په خیال دا د سړي ګرد عمره خوري. ما ته هغه د غزنفر صاحب خبره په دې والا ډېره خوند راکوي. دی وایي زه په اکثره سیمینارونو کې څکم دی ځوانان دی تاسوم چې دوی باید نثر ولیکي. هغه زه په دې دغه کوم چې ګوا نظم څکم دی دا ډېره ګرانه ده شاعري. نو شاعري کول څکمه دی هغه عمر غواړي. نو موږ دا لومړۍ تجربې دی چې موږ کومه شاعري کړې ده دا به دې ملګرو ته وسپارو، دوی به بیا خپل نظر پر راکړي چې څنګه شاعري ده. په دې حواله باندې زما لږ زرواري په وکړه.
ځینې کسان په دې نظر دي چې داسې شاعري باید وسي چې هغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې د خپل وخت سره قسم چې ته کوم شاعر کې هغه باید پر خپل وخت چاپ سی، یعنی ستار ټولنه چې اوس ناروغ ده، یعنی کوم درمل چې فرزند د شیر لارې کته غواړي د خپل ټولنه درملونه وکړي، نو ته په همدې نظر چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسیږي. لازم نه ده چې ستا شیر د خامخه دوی پیړۍ وروسته هم راتلونکي وخت هم کار وکړي.
یار زه په خپل دغه نظر یم، زموږ شاعري کومه ده اکثره د ځوانان سي کوي، زما غوندې دوی اجتماعي شاعري کوي، هغه شاعري کوي چې ټولنه کومه ده ضرورت ورته لري، لا د ټولنې د یو فرار د پاره درمل وي. نو زما په خپله شاعري په دې حصه کې خوښېږي، په دې زه وایم چې زموږ لکه تاسې خبره وکړه، زموږ ټولنه چې کومه ده هغه ناروغه ده، اوس د ناروغ د پاره معلومه خبره ده چې ته به یو درمل لټوې، ځکه زموږ شاعري اوس هم له ډېرو پرمختللو اصنافو څخه په بې برخه ده، لکه فلسفه، لا داسې نور سینسي معلومات بلی دا وجه هم دی شاید چې زموږ دا ټولنه چې کومه ده، زموږ خلک څه کوم دي، زموږ وطن څه کوم دی، هغه دا د جنګونو او بدامنۍ دی، له دې وجه څخه. ځکه خو هغه اجمل خټک ته یو چا و، خټک بابا که چیرې ته ستا شاعري خو دومره شاعري ده چې هغه په هغه مکان او په هغه زمان کې ضرورت ده، معنی که سبا دا پښتونستان جوړ شي، له هغه ستا کوم مرام دی دا ترسره شي، نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پاتې کېږي. دول چې دا زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ شي، زما شاعري د ګه سره اور واخلي. نو په دې کیسه کې بیا کوم دی اشرف مفتون بیا دا خبره نه مني، هغه یا زه څه کوم دی د مکان شاعري نه کوم، ځکه مکان یو هوا راسي یو توپان راسي هغه نړۍ، زه داسې شاعري کوم، روماني شاعري کوم، په دې برخه کې زما شاعري تل تر تله پاتې سي. خو زه په دې حصه کې په خپله په اجتماعي شاعري څه کومه ده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کومه، تر خپله وسه مې کوشش هم دغه وي، زه هم دغه علم څه کوم دی باید څه خلکو ته په یو ښه ورسي، هغه نه سي څوک ګټه نه ځینې واخلي.
ستا په نظر شعر څه شی دی؟ شعر باید څنګه وي؟ شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه وزن را چول دی کنه شعر یو بل څه دی؟
زما په نظر څه شعر پیغام ولري، پیغام ولري، ستا خپل خبره پکشي، ستا خپل اسلوب، زما په فکر ساغه به شعر وي. ته دا ویلای سي دا خبره څه کومه ما اوس وکړه دا بل چانه دور کړي، ځکه زموږ لا اکثر خلکو دا خبره ورو دوی شاعری ډیره وسوه، خوشحال بابا او رحمان بابا شاعری ډیره د خو هغه دوی به دی وجه وي، دا نور خلک څه کوم دی هغه راځي هغه دا خبره کوي اخر هغه ستا خپل خبره پکشي ورکه. نو زم دا ویم زم سه باید شعر معمول زبنی وی، لږ له معمول را جلا وی، یعنی سیاغه شیر وی، دا سیاسی قافیه بندی با دیر خلق وی که اوس شیر پیغام ولری، شیر خوند ولری، شیر لطافت ولری، بیان بدی شیر که سیار سا وی آقا با میاری شیر.
جار صاحب فری برخی که خپل یو شیر غزل وی که نظم را توار وی بیا پرمخ بیا نوری خبری بیا وکرو.
نو غزل بدر تبین
انشاءالله.
د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو، د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخستو، خواخوږې نه و زما ویرانه چا نه اخستو. دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه، د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخستو. که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، بیا به په ډیر څه زما ضمیر رانه چا نه اخیستو. پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود، پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود، له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخیستو. یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته، یارانو نوي نوي شیان غوښتلو جار هلته، زما دا ډال توره جاګیر رانه چا نه اخیستو.
جار صاحب ډېر ښه خوندوره غزل وه. د زده کړو پوښتنه به مې په پیل کې کوله، که دغه ته چې رسمي زده کړې مو کړې دي، تعلیم مو څومره کړی؟
یار د زده کړو په برخه کې به دومره ووایم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې، البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه، اردو لګیا یو، له میډیا، له فیسبوک، له دې سره پاتې یو. نو په دې برخه کې ما هم څه کوم دي ډېر کتابونه مطالعه کړي دي، غیر رسمي زده کړې ما کړې.
د مطالعې سرچینه دې څه شو؟ کتابونه کتابونه له کوم ځای تر لاسه کوي او د ادبي مطالعه شاعري ډیره مطالعه کوي کنه سر مطالعه
یاره به دغه لومړی کلونو کې کوم شاعر ما بيخي ډیره مطالعه کوله هم کلاسیکي شاعري هم د نوي شاعري اوس د کوم دغه څه دی اوس تاریخ ډیر لولم او افسانه او ناولونه په دوه درو کلونو کې زه ډیر وې شاعري هغه در فیسبوک کوم شاعري راځي هغه ځوانان ګری خاص شاعری ما اوس دومره نه دی ویلی لکه مخکې سمه ویل
د پخوا په نسبت اوس که وګورو موږ په هره سیمه کې په لسګونو شاعران دي نو په دغسې ډیرو شاعرانو کې نوی شعر لیکل او په شعر کې نوې خبره کول هم ګران کار دی څه فکر کوي اوسني ځوانان یا پخپله چې ته شعر لیکې څومره هڅه کوي چې باید داسې یو نوې خبره وکړي چې تر تا مخکې بل شاعر نه وي کړی
نو دی لکه مخکې زما اوسې زه خپل دغه کوشش کوم چې زه خپل یو ځان ته یو لار ولرم یعنې داسې لار چې په هغه کې خالي هغه زما پلونه وي زه په دغه لار تللی لا په چا پسې له شا نه یم روان سوی څوک مخکې وي او زه له شا یم په دا لومړیو کلونو کې به دا شاعري زما اکثره داسې له دا لویو شاعرانو څخه کومه وه متاثره وه کېدای سي د زما په کتاب کې ډېر سره قصه موجود وي خو زیاته کوښښ مې دغه یې را خپله وه چې زه هم یو داسې خبره وکړم ځکه چې نوې موضوعګانې ډېرې دي که موږ په دې اړه باندې د دنیا فلمونه وګورو یا د دنیا ناولونه وګورو یا نور داسې بېل بېل کوم شیان سره راځي هغه سر یو هغه ځان ته خبره کړې وي هغه نوې بس لکه دته ځینې شاعران چې دي هغه له اوله تر اخره بس په هغه روایتي او دغه کې لګیا وي هغه بیا ورکېږم له وخته سره که زموږ رحمان بابا یا خوشحال بابا حمید بابا زمانه شمشدین کاکړ پیر محمد کاکړ دا وګوره دا به سلګونه شاعران وو مګر اوس نه دی پاته هغه یو څو شاعران پاته دي نو داسې دا به یې روان وي نو دا به وخت فیصله کوي چې له موږ سره بیا کوم چلند کوي چې موږ باید په دې بهیر کې پاتې شو او که به له دې بهیره ولویږو نو دا اوس نه سم ویلی څنګه به خو البته کوشش مې ډېر کړی دی چې داسې یو خبره وکړم نوې خبره وکړم چې مخکې نه وي سوی
جار صاحب ما چې ستا شاعري لوستې ده ستا په کتاب کې ستا په ډېرو غزلو کې دیوال ډېر یاد سوی دی آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعري کې کارولی دی له دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړېدلی دی د نړېدلي دیوالونو دیوال ذکر پکې ډېر وي که نه دا دیوال د څه شي استعاره ده
یاره دغه دیوال څه کم دی زه په خپله دا وایم زه دا دی وطن کم دی اوس وطن هم په یو معنا کور دی کور شاوخوا چردوالی وي بیا کمرې وي بیا دیوالونه وي نو اوس که ته په یو کم کور کې اوسې او د هغه څه کم وي نه یې بنیاد وي نه یې دیوال یې کوږ وي تران یې مات وي کوټه وي نو معلومه ده زموږ وطن هم داسې هغه لکه د په کلي کې زیته در واخلي یو کم څوک غریب وي نو معلومه خبره ده چې هغه به هغه کور ډېر کمزوری وي اکثره وخت داسې پېښې هم کېږي چې ډېر دا بارانو یا په دې موسم کې څه کم وي دا ډېر کورونه دا تران یې مات سره پرېوځي او کورنۍ یې تر لاندې سو نو ما به دا وطن څه کم دی دا زموږ هغه چې ته په نړۍ کې وګورې نو دا زموږ وطن څه کم ته وګورې دا داسې یو تصویر ورکوي زموږ وطن څه کم دی هغه هم داسې دی لکه په کلي کې چې زموږ کور در واخلي نو البته دا هغه ما هغه د وطن په باره کې څه کم دی اوس یو تر ما په دې شعر کې یاد کړی دی نو تر معنا ما دا نه دی اوس کوټې تر معنا یو مصر یو باچا یا کوم واکمني څه کمه ده هغه واکمني که مضبوطه وي هغه نو هغه د تر معنا راوړي هغه به هغه باران هغه هر شی څه کم دی هغه به په دې اثر نه ورکوي سولویږي اوس که واکمني کمزوري نو معلومه ده چې وطن به کمزوري وي خلک به کمزوري
ویل کېږي چې افلاطون شاعر له خپلې اکاډمۍ ایستلی و د ده پر شاعر باندې تور دا و چې وایي شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي کوم حقایق دي هغه د خلکو له نظره باسي ستاسې په شعر کې ما ډېر داسې د زموږ د ورځني ژوند ډېر ترخه واقعیتونه لیدلي دي چې تاسې په ډېر ښایسته په هنري انداز د شعر بڼه ورکړې ده څه فکر کوي آیا که یو شاعر پر شعر لیکلو ښه حاکمیت ولري او د شعر لیکلو ښه استعداد ولري څنګه کېدای شي چې د خپل ورځني ژوند خصوصا زموږ د لر وبر وطن کې چې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعري کې راوړي او شعر یې کړي او نظم یې کړي
د افلاطون خبره تا وکړه زما په خیال سي له دا نن څخه 300 کاله مخکې له 250 کاله مخکې اوس دا خوشحال بابا د پښتنو په دغه باغي شاعر دوی ښودلی دی هغه هغه شعر بڼه ور بدله کړه هغه شعر واخیستی شعر ته د ژوند نوم ورکوي په شعر کې ژوند ستا افلاطون به کېدای سي شاعران د دې لپاره ایستلي وي هغه ټیم خالي دا خیالي خبرو کې به شاعران ګرځېدل بېخي له ژونده سره کار نه لري نو غم جانان غم دوران هغه ټیم هغه غم جانان و نو له دې قبله زه اوس که زه دا درته وایم نه یوازې زما بلکې ډېره شاعري اکثره شاعری زون ته بیل سوی دا اکثر خبره شاعری څخه کم ده په زون دی کوي نو په زون څخه شاعری کیږي نو معلومه خبره ده هغه به د ټولنې خبره کوي هغه به د خلکو خبره کوي هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي یعنی اوس که هم سړی یو خبره وکړي هغه به چا یو اغیزه نه کوي اوس که ته هغه یو شعر په بڼه کې وکړي نو یو خو هغه شعر ستا پاتې سي یو به هغه خوند هم وکړي او بل څه کومه ده پیدا به هم دې ولس او دې وطن او دې ټولنې ته ولري.
جار صاحب غزل خو د خوندور غزل وکړه اوس یو نظم راته واورو.
نظم ټاکنده غرمه. زه په ټاکنده غرمه کې په اوبو کې ولاړ یم له اوبو سره غږیږم او اوبو ته داسې وایم بیخي تږی یمه تږی زما تنده کړه را ماته. زه په ټاکنده غرمه کې سر تور سر او یبلی پښې یم په یو سوري پسې ځغلم دغه سوری یم پردی دی زه له سوري مانجن یم خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې زه په ټاکنده غرمه کې د هوا په انتظار یم زه مزدور یمه د بل یم ټول وجود زما خوله دی له خپل ځانه په آزاد یم ستا به ډېره وي مننه کړه خولې مې د تن وچې.
جار صاحب ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي خوښه شاعري باید وسي یعنی هغوی بسیار نویسي نه خوښوي ته په کوم نظر یې آیا شاعري باید ډېره وسي شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي ډېره شاعري وکړي که نه لږ شاعري وکړي؟
یاره په دې برخه کې زما کمه تجربه ده ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلي دي هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې کوم غزل نه ویلو کو بیا یې ویلو کو هغه ښه غزل له ما سره بیا دغه حادثه کېږي زه خو یم چې دا شاعري سلام پاتې سي میاس قدر پاتې سي بیا بیخي زګ سره په سلکلای نس بیا میاس باید که زه یو شی ویل کوم هغه ډیر کمزور از بیخي ما نه خوشی بیا زه د تمرین لپاره یو دوی درې داسې غزل زایه ویل کوم سي هغه شعر ته کوم دا غ لار اواره سي از بیا هغه بروس بیا ش شي راځي څومره سي تمرین په شاعری کې کی ځا عمر بل تا ش شاعری راوځي کله مثال ته یو نظم ویل کی ورپسې بل غزل ویل کی بیا داسې ویل کی داسې وچ په وچ ځین خلک موږ لیدل کال کې غزل کې ش غزل زین شاعران سی هغه کال کې غزل کې بیخي بیکار یې هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور زین خلک دی په لپسې شاعری کوي خوشا شاعری کوي مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای شو ځوان شاعر دی لاشا نواز باکر ور کولای شو شاه سعود هغه ور کولای شو اکثر وخت دوی شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کېدلای شي هغه ډیره شاعری کوي ش شاعری نه کوي ډیر خلک دا ډیر خلک کم دی کال کې غزل کې هغه ش غزل نه وي زه هم هغه استعداد سره فرق لري او بده شرط مطالعه ډیره ده زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي
ورستی پښتنه به دا وکم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلي او په فیسبوک کې هم فعال یې دغه دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسو شعر ته څومره وده ورکړې ده کنه بد اغېزه یې پر کړې ده؟
یاره زه خو دا به ویم چې دغه ادبي په ځای چې کومه ده په فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده ځکه هلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده نور کره کتنه ستا غزل نه کوي اصلاح دا ښه ده لانه ده ښه البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې څه کمی دی داسې لږ خوندورې نه دي کم اندازه په کار وي نوې نوې خبرې نه کېږي خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري چې زه دا ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله سي او په دې برخه باس وسي بیا ډېر ګټه کوي. ما چې کانی غوندې زړه تلار پیدا کړه ما چې کانی غوندې زړه تلار پیدا کړه دا مې سمره ایثار غره تلار پیدا کړه زب وزم لدی تکی تورې خونی کمی لږ یواری وره تلار پیدا کړه تا د زړه تل تبسم دستی کوزیږم کمی کله ستا کاته ته لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي څراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو اویلی نمی شندو نمی خلطه لار پیدا کړه
د اجل لوجو جامو بیکړم لری کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه
په دې ورستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخه ته زیان اړولی دی زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او هغه په اصطلاح په ټپ ولاړ دي همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی ځکه اوس خپرندویې ټولنې زیاتې سوي دي کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر سوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات سوي دي او د کتاب مینوال هم زیات سوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړۍ غوندې اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی اف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا ده پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی اف راوځي یا ځکه اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی نو بېل دې چې د کاپی رایټ نظر په پام کې ونیول شي بېل دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب پرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي نو دا رښتیا هم یو ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري هم مطالعه کوي نه
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود وو نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوشوي او زیات لولي
ناولونه اوس هم خلک ګوري تر ډېره زیاته پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي د دې کتابونو سره ډېر زیات علاقه لري او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي بېلابېل رشتې دي د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي د دې مینوال تر نورو زیات دي
په افغانستان کې غټه ستونزه کله نه کله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي
دا رښتیا هم جدي مشکل دی خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي موږ د څو ورستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل نو که چیرې لوستونکي زیات سي کتاب ډېر وپلورل شي ډېر خلک یې واخلي نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي له هغه څخه یې 200 یا 300 پلورل کیږي نور په کلونو پاتې نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري آیا هر کتاب چپوي یا هر ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل شوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله شوې ده
پرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او کنه دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینوال یې زیات دي نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي سوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي بیا یې لولي دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي
د دولت همکاری څومره ده د کتاب لپلورونکو او خبرندوی او ټولونو سره؟
د دولت همکاری ډیره کمه ده. بهستانه دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شي، د خلکو علمي سطح لوړ شي، له خبرندوی ټولونو او مطبوع سره ډیره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بیخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته شوې ده. زما په نظر چې دولت کولی شي په ډېرو برخو کې له خپرندویو ټولنو، مطبوعو، کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ ارزانوالی دی، د مالیې کمول دی، او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم، او همدارنګه 1390 کاله راپودی خو لږ لږ مجسمه جوړول، او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتو نداره.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتې د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب چونی اثر لري د
په مجموعی توګه یو سلو 50 یو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15-16 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکی می پا گچ کوه، اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه، او اندارنگه دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کوله چه چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه و غانه اقا ترینه را باسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري، او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي؟ په مجموع کې ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري، او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پاید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لږ ده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوی یو نمایشګاوی جوړ کړي تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده، او همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړو دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي، او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل، او په ډېره ټیټ بیه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به یې په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې هیله چې اړوند ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسئلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه. کور مودان
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمه جبار خیل دازل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړلور پلانجا وختي راځي ورته وګ بشو چې دا لانجا څه ده.
کولا او بلا ابو نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونې وي ترتلو ته مخې دوی و پختلې چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنۍ د ملغلرو امیل وخت او کشرۍ چې ښکلا نومېده او تر ګردو ښکلې او مهربانه وه پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو ورغې. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. ده له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې خو هیڅوک راښکاره نه شول. توکل یې وکړ وردننه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې یې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو. شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو غرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخ ورته د خوب بلنه ورکوله سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځانې کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې یې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلابو بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګله راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډېر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې راڅرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشي کړ، خو ستا مننه همدا وه چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستي درکړم. سمدستي به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و. د بلا پښو ته پرېووت. ورته ویې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه. دا مې یوه لور ده، ښکلا دا مې د هغې لپاره په کار وو. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښي پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولي به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله او چې په ژړاندو لیمو کور ته ورسېد او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه. ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بېژمنې کوم. چې خدای مکړه وبښل شي، زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بېخي معدب او مهربانه و. په اوله کې انجلۍ له بلا ډوله بنیادم ویریده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تیریدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه. ګلدوزي به یې کوله او دی به هم چېرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې یې خوږې وې او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تیریدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلې غږ کې شروع وکړ. رښتیا خو دا ده چې دهو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلای خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. ده ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسې. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بېرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوې چې په اوو ورځو کې راستنېږي نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګوري. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشحاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشحاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بندو غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ په ښه کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو را تاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اسپ ښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. آس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. ښکلا چې ماڼۍ ته ورسېده، سمدستي یې په زینو منډه کړه. کوټې یې ټولې وکتلې او نارې یې ډېرې ووهلې، خو هغه یې ونه لید. باغ ته لاړه او دی یې هلته وموند چې په ملا کوب شوی پروت دی. سترګې یې د مړیو غوندې پټې دي. ښکلا ورباندې وغوړېده، په غېږ کې یې ټینګ ونیو. ورته یې وویل، خدای ته وګوره، ممره ممره، زما قول دی چې واده درسره کوو. د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و. د زناور شکله بنیادم څېره یو دم بدله شوه، ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی. ویې ویل، ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی. ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل، ما خپل دردونکی راز چاته نه شو ویلی. زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم او د بیرته سمېدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی. زما شیرینې، زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شې. لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ. خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل. دغه ماڼۍ له هغه وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماړی په نوم یادېږي.
د لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه ده شوی. موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي. د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم. دی لوګری ساز کوي. غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي. تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه.
احمد شاه جان د سلام استاد د شاگردانو څخه ده او دی اوس د لوګر ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یم یاد ده. دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي. احمد شاه جان تقریبا له 60 کلونو راهیسې سندرې وایي. د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده، له مشهورو مکتبونو څخه ده. کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر. احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي. دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره.
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم. تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې ده. دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده.
مهرباني وکړئ.